있는 아우아지아.
는 아우아지아.
دا نن وضعیت د پروګرام قدر من اوریدونکو سلامونه او احترامات می ومنه. زه سمیع الله جلالزی یم. په دې خبرونه کې به نیم ساعت ستاسو په خدمت کې وم. د نن وضعیت په دې پروګرام کې په سیاسي موضوعاتو ډیر نه غږیږو. د نن ورځې پروګرام مو کرکټ ته ځانګړی کړی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله اوس په اماراتو کې ده او د آسیا کپ یا د آسیا د اتلولۍ په سیالیو کې لوبې کوي. له نیکه مرغه یوه لوبه هم افغانستان ګټلې ده، بله لوبه سبا ده. موږ د کرکټ په اړه زیات موضوعات راغونډ کړي دي. له نیکه مرغه زموږ سره د کرکټ د چارو کارپو ښاغلی بختیار ساحل صاحب د لندن څخه راسره دی. ساحل صاحب سلام، که زما غږ اورئ غواړم ستاسې اواز یې واورم.
وعلیکم السلام جلال زه سب تاسو ته ټول اوریدونکو ته سلامونه. کور ودان
کور ودان اصل صاحب، کور مودان چې زموږ بلنه مو منله په دې پروګرام کې را سره یاست. لکه څنګه چې ما وویل موضوعات خورا زیات دي، ان شاء الله په ټولو به وغږیږو. خو مخکې تر هر څه ستاسو پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راړو.
السلام علیکم ترنو اوریدونکو، زه نظرانه یوسفزی یم. تاسو د دې وخت خبرونه اوري. پاکستان د هغه هیواد د فضا نه افغانستان ته د امریکایي بی پیلټ الوتکو داخلېدو په اړه د طالبانو حکومت د دفاع وزارت د سرپرست څرګندونې رد کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یک شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه تورونه د شواهدو پرته لګول شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه سرګندونې تر هغه څو سات وروسته وکړې چې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد د افغانستان په فضا د امریکایي بی پیلټه الوتکو ګرځېدو ته په غبرګون کې وویل چې پاکستان باید خپل فضا د افغانستان په ضد ونه کاروي. دغه لوړ پوړي طالب چارواکي د یک شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دوی د معلوماتو له مخې د امریکا پی پیلټ الوتکه چې اوس هم د افغانستان په فضا کې ګرځي د پاکستان د فضا نه دغه هیواد ته داخليږي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو دغه چارواکي د سرګندونو په خبرګون کې ویلي د هر ډول شواهدو په نشټوالي کې، لکه څنګه چې خپل د افغانستان وزیر هم تایید کړه، دا ډول خیالي اداوې د تاسف وړ دي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت مسولین وایي د هیواد د هوایی حریم د کنټرول په هدف د دریو ولایتونو په هوایی ډګرونو کې د راډار سیستم نصبول چاري پیل کړی دي. د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت سرپرست حمید الله اخونزاده د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دغو ولایتونو کې د کابل، بلخ او هرات هوایی ډګرونه شامل دي. اوس مهال د کابل نړیوال هوایی ډګر ټرافیک په ډیرو کمو امکاناتو سره د یو افغان ټیم لخوا کنټرولېږي چې د قطر او ازبکستان د مسلکي کسانو لخوا روزنه ورته ورکړل شوې ده. بلې خوا د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت چارواکو هم دغه ډول ادعا وکړه چې بهرني ځواکونه د افغانستان د وتلو په مهال د کابل هوایی ډګر اکثره تجهیزات، تاسیسات او وسایل تخریب کړي دي. خبرونه ته ادامه ورکوم. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت چارواکي وایي قطر، متحده عربي اماراتو او ازبکستان ورسره د کابل او مزار شریف د هوایی ډګرونو په بیا رغونه او فعالیدو کې مرسته کړې ده. دغه وزارت وایي چې تیر یو کال کې د افغانستان د هوایی ډګرونو نه په دغه هیواد کې دننه او بهر ته د 3000 او 3000 زیاتې الوتنې شوې او نږدې 3000 مسافرو د دغه میدانونو نه سفرونه کړي دي. په پاکستان کې چارواکي وایي چې په دغه ملک کې ورستیو سیلابونو 3 کروڑ او 1.5 لک خلک بې کوره کړي او یا یې اغیزمن کړي دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په 400 کې خبریالانو ته په وینا کې ویل چې د هغه حکومت به د ټولو هغه کسانو سره چې د سیلاب نو متاثر شوي دي مالی مرستې وکړي. د امریکا د ډیټرایټ په ښار کې پولیس د هغه وسلوال پسې ګرځي چې ګمان کیږي د یک شنبې په ورځ باندې 4 تنه په ډزو وشتلي چې 3 پکې ووجلې شول. د ښار د پولیسو مشر جیمز وایټ مطبوعاتو ته ویلي چې د وسلوال سار وختي د ښار په بیلابیلو برخو کې 4 کسان وشتي، په وجل شو کې 2 میرمنې او 1 نارینه دي. پولیس وایي سلورم کس چې په برید کې ټپي شوی دا برید کوونکی په داسې حال کې لیدلی چې په سړک د ولاړو موټرو په شیشو کې قتل او کله چې ترې وغوښتل شول چې ولې دا کار کوي په دوی هم ډزې وکړې. یوکرین د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د روسیې په جنوب کې د هغه سیمو د بیرته نیولو لپاره چې شپږ میاشتې وړاندې د روسیې لخوا یرغل شوي او نیول شوي د یو اوږد انتظار وروسته یې د ځوابي برید پیل اعلان کړی دی. دا خبر په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې یوه ډله یوکرین ته تللې چې د جایوریژیا اټومي بټۍ معاینه کړي چې د مارچ په میاشت کې د روسیې ځواکونو لخوا نیول شوی و خو تر اوسه پورې لا هم یوکرینیان پکې کار کوي. د یو بل خبر له مخې د دوشنبه په ورځ د یوکرین ولسمشر ولادمیر زلنسکي په روسیې تور ولګو چې اقتصادي ټیررزم کړی دی. هغه وایي چې روسیا هڅه کوي چې د جمی پر رسیدو سره د اروپایي هیوادونو د ګازو د ذخیره کولو مخه ونیسي په داسې حال کې چې د انرژۍ د بیو د لوړېدو اغېزې کورنیو او سوداګرۍ ته سخت زیان رسوي. او د ایران ولسمشر د دوشنبه په ورځ وویل چې د نړۍ د قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون بیا راژوندي کول به بې معنی وي که د ملګرو ملتونو د اټومي سار اداره په هیواد کې د نا اعلان شوو ساحو په اړه تحقیقات پای ته ونه رسوي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې تهران د 2015 کال د اټومي تړون د بیا احیا کولو لپاره د اروپایي ټولنې د روسي سند په حق له د متحده ایالاتو خبرګون ارزوي. قدر منو اوریدونکو تاسو د دې وخت خبرونه اوریدل.
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د امریکا غږ رادیو قدرمن اوریدونکو تاسو د ورځې مهم خبرونه واوریدل. لکه څنګه چې ما په فایل کې وویل نن په دې پروګرام کې په کرکټ چې د افغانانو ترمنځ اوس په خورا یو مشهور سپورت هم بدل شوی ده بس کو او لوبډله خوس په اماراتو کې دا لوبي کوي. نو خپل د محترم ملما ښاغلي ساحل صاحب سره به وغږیږي. ساحل صاحب تاسو ښه راغلاست او بیا هم ښه راغلاست. د کرکټ لوبډله په اماراتو کې د خپل لومړی لوبې هم لنیکه مرغه وګټله. مخکې لدی چې په نور موضوعات وغږی غواړم په مجموع کې ستاسو نظر واخلم. لوبه مو لیدلې وي ظاهرا خو لوبډلې ښه لوبه وکړه هم په فیلډینګ هم بالینګ او هم د توپ چونې په برخه کې. ستاسو په نظر لوبه څنګه وه؟
یو ځل بیا ټول ته سلامونه. رښتیا هم ډېر وخت بعد دا افغان کرکټ مینوالو چې لخرې لوبډلې څنګه تمه درلوده هماغه چې یو ډېره ټولې لوبه ترسره کړه او دغه وړتیا په افغان لوبډلې کې شته. داسې نه ده چې یو څه داسې اتفاقا ترسره شول. دا د افغان لوبډلې وړتیا او د غټې لوبډلې پر وړاندې دغه سې لوبه کول رښتیا هم مینوالو ته هیلې ورکړې چې په آسیا جام کې به افغان لوبډله ډېره مخکې ځي. په ډیر وخت وروسته موږ ولیدل چې د افغانستان چټک توپ اچونکو په پایل کې چې کم برید وکړ د سریلانکا په توپ وهونکو باندې هغه ډیر عالی وو او هغه مومنټم تر اخره پورې ټول بالرانو په ځای وساته جاری وساته او د سریلانکا غونډې و ډیر پیاوړې لوګل چې په شلوري فارمټ کې ډېر خلک وګړي لري دی غوي لوګر تر څلو پوری را اشاره کړو. سو په هم کو هم شاندار لوبه وکړه. سو کچېره دوی بل لوبه د بنگلاديش پر وړاندې ضعیفه کوي یا بایلی چې دوی په سوپر فور پړاو ته د سلور غوړه لوبدل پړاو ته په اسانه لار پیدا کی. نو لا اړخه نو فیلډینګ سو په هني او سو په چونه لدري وړ وړ خو یو ډېره زړه راخون کې وړه خلوبه او دغه ورتیا په افغان لوبډله کې شته چې
مانا صاحب صاحب بالکل د افغان لوبغاړو په ورته به ان شاء الله وغږیږو. تاسو لاندې اشاره وکړه بل لوبه خو د بنگلاديش سره ده، ستاسو په نظر څونه چانس لرو د بنگلاديش د لوبډلې په وړاندې؟ که څه هم موږ د بنگلاديش سره زیاتې لوبې کړي، هغه زما په نظر زه فکر کوم چې موږ یو څه زیاتې لوبې ګټلې، بیا هم زه نه پوهېږم، زما معلومات ممکن دقیق نه وي، چانس لرو د بنگلاديش سره؟ او احيانا که دا لوبه هم وبایلو بل پړاو ته زموږ د لوبډلې د تک چانس موجود دی؟
لومړی خو د بنگلاديش پر وړاندې لوب مهمه ده ډیره، لکه چې افغان لوبډلې ته په دې مهم دي قبل پړاو ته ځي، هلته بیا له نسبتا ډیرو پیاوړو لوبډلو سره لوبې لري چې هغې کې پاکستان او هندوستان شامل دي. چې بیګا تیره ورځې موږ لوبه ولیده، دواړه ډېرې زیاتې پیاوړي لوبډلې دي، بالخصوص د شل اوریز کرکټ. د افغان لوبډلې چانسز زما له انده په دې دي چې یو خو ډېر ښه پیل دوی د سریلانکا پر وړاندې وکړ، او بل په شل اوریز کرکټ کې زمونږ د لوبغاړو وړتیاوې تر بنګالي لوبغاړو ډېرې دي، ځکه زمونږ اکثریت لوبغاړي چې دي کراشد او نبی او مجیب او فضل حق دغه سي نوین الحق دوی په ډیرو غټو لیګونو کې د دنیا کرکټ کړی او اوس هم لګیا دي، هغه د دوی تجربې نسبا د بنگال پر لوبغاړو زیات دي. او بل دغه لوبه چې د دوبی پر ځای باندې په شارجه کرکټ سټیډیم کې ترسره کیږي، چیرته چې افغان لوبډلې ډیر لوبې کړې دي، او دغه لوبغاړي ډیر وخت مونږ کورنۍ لوبغاړي هم پاتې شوی، په شارجه لوبغاړي کې افغانستان ډیر لس مجبوعي شلوري دي سیالې کړې دي چې لس لوبې ګټلې دي. د دې نه علاوه د بنگال دوه مهم لوبغاړي په لوبډله کې نشته، چې دغه جملې نه یو هم لټنداس یادولای شو چې په تیر سیریز کې چې افغانستان ورسره کومې لوبې کړې وي په بنگلاديش کې، لټنداس یوازینی لوبغاړی و چې د افغانستان په وړاندې سیریز هم وهله په یو ورځنیو سیالیو کې، او په شروعي فرمټ کې هم هغه یو بریدګر توپهم کې او ډیر ښه لوبېږي. ډیر نوي لوبغاړي یا ډیر زاړه لوبغاړي چې ډیر وخت کرکټ نه دا کړی د بنگلاديش لوبډلې تر اوسه شوی، ځکه دغه یو هغه مهم لوبغاړي انجوي شوی دی. نو دغه یو څو مهم پوینټونه د افغانستان په بنگلاديش زیات.
بالکل، تاسو مهم ټکو ته اشاره وکړه، او که په بندالو به چې په شارجه کې ده، نو طبعا الته خو فکر کوم مینوال هم د افغانستان د لوبډلې زیات دی، او د مینوالو رول هم زه فکر کوم د لوبډلې په مورال کې ډیر زیات مهم دی. ساحل صاحب، موږ تاسو د آسیا کپ سیالۍ وروسته د کرکټ نړیوال جام هم پراتونکو څو میاشتو کې لرو، دغه لوبي او په دې لوبو کې د افغانستان د لوبډلې ښه کارکردګي په درې سره شعباتو کې د بالینګ، فیلډینګ او د توپوهنې په برخه کې څومره ارزښت لري، او د افغانستان د لوبډلې روزونکو عمومي روزونکو او بیا د فیلډینګ او د بالینګ د دوی رول تاسو څنګه ارزوي؟ په مجموع کې دغه پروسه په صحیح مسیر تاسو په نظر روانه ده؟
مونږ چې په بلفاست کې دلته په نارثرن ایرلند کې چې کوم لوبي د ایرلند سره وشوي، هغه لوبي موږ نږدې ولیدلې، هلته له لوبغاړو روزونکو دوی سره ډېر ښه مجلسونه درلودل. د افغان لوبډلې نوی هیډ کوچ ټراوټ چې دلته یعنی په ډېره غټ لیول هغه د انګلند لپاره کرکټ کړی، هغه سره لږې خبرې درلودلې. هغه د افغان لوبډلې په شل اوریز فارمټ کې بالخصوص په افغان لوبغاړو ډېر زیات ښه وغږېد، ډېرو هیلې تینې درلودې. د ایرلند چې کومې لوبې وې هغه هم ځینو کې لږه بدقسمتي وه، په بالخصوص پای لوبه کې چې باران شو، هغې نه مخکې دوه لوبو کې حضرت الله زاځای نو جوړه لوبغاړو، یو څه ذهني فشارونه په لوبغاړو، ځکه دغه سیریز افغان لوبډلې وبایله، خو بیا هم هغوی دا سوچ درلود چې افغان لوبډله به په نړیوال جام کې هم اولی آسیا جام د دوی ټارګټ جام و چې دلته به هغه د افغان لوبډلې په جوړښت باندې هغه د دوی هغه 15 کسیز سکواډ باندې کار کوي، چې څنګه کولای شي دغه 15 کسیز سکواډ چې هغه نه یو لس مهم لوبغاړي دوی له اوسه دغه د سریلانکا له لوبې پلان کړی و چې د دې لوبې به تر نړیوال جام پورې موږ خپل یو لس کسانو باندې ډیر کار کوو چې هغه د افغانستان لپاره د ملي لوبډلې لپاره ولوبېږي. په فیلډینګ برخه کې هم موږ وینو چې د انګریزان بالخصوص چې څوک چې په دې برخه کې ډیره زیاته وړتیا لري، هغه افغان لوبغاړو سره خواري کوي نسبتا زمنګ نور لوب توس د فیلډینګ برخه هم پیاوړ شوې ده هغه خالیګا چې موجوده و هغه یو څه کم شوې خو لا نور کار ته ضرورت لري او د توپاچونې برخه خو زمنګ ورو توپاچون کې ډیر پیاوړې دي یوازې د چټک توپاچون کو ته شمنګ درلوده چې هغه هم د فضل او نوین پر اتک سره
بله ساحل صاحب تاسو وویل چې د پنځلس کسیز ټیم چې بیا یو لس لوبغاړي بلوبېږي دغه هم یو مهمه موضوع ده عام افغانان همدارنګه د کرکټ د برخې پوهان څوک چې په کرکټ ښه پوهېږي دوی وایي چې باید دغه لوبغاړي سر له همدا اوساته مخکې له دې آسیا کپ او بیا نړیوال جامه دا لوبغاړي باید معینې او په دوی کار وسي لوبغاړي باید ډیر تغییر تبدیل نسی تاسو د افغانستان د لوبډلې دغه پنځلس کسیز ټیم بیا یوولس کسیز ټیم چې لوبې ته انتخابیږي په مجموع کې دا څنګه ارزوي آیا مناسب او د لیاقت په اساس لوبغاړي ټیم ته انتخاب شوی دی
یو هدا پورې کوم وینو یو دوه درې داسې مسایل پکې شته چې هغه سمونه ته ضرورت لري او بیا کومنګ شاته وینو د دوه کی پرانو خبره ده زمنګ په لوګډل کې چې رحمان الله ګربس خود شلوریس فارمټ عالی تو پهون کې د بدیل وس په افغانستان کې نشته کبل چې په سرګند ټکو یو وایو خو دغه شاتم دا یو څه په کار ده چې هغه هم لک تر لګه کده نه یي چې هغه تشغه وکړ شي صحیح ده ککی لکه موږ تارلن کې ولید فضل حق فاروقي په دوه لوګو کې د لوبي جوګنه او هغه انجری شو خو دغه په ځای چې څوګر را فرید ملک چې مینوال عمر ته من لره له خو هغه ځان ثابت ک یعنی هغه تشه په ډیر ښه طریقې سره ډکه
یا تاسو اوس په کپ لوبغاړي ولرو
دغه چې په کار ده چې ځینی مهم کسان دی په لوبډله کې چې هغه نه یو کیپر ده د کیپر شاته باید دغه یو کیپر موجود وي وکټ کیپر بیټسمن چې هغه اختیار هم د ګربس ته شک نه شي ډکوله تغیلی ولکنی خو دغه نه باید کمم نوی دغه یو ځکه موږ ستونزه لرو بل په نمبر 4 یا څلورم نمبر باندې یا په پیزم نمبر باندې چې کوم توپ وهم که زمنګ راځي اغه زه د درویش شسولی و خو هغه د تور د ایرلند د تور نه اورز مخکې دغه ګوته ماته شو نو دغه ځای دا کول موږ ته ډیر ضروری دي چې اوس موږ سره د کریم جنات سمیع الله شینواری او عثمان غنی اپشن ده خو زما نظر دا ده چې موږ د عثمان غنی اپشن سره کزو دا به ډیر ښه اپشن وي ځکه هغه په شلوریس فارمټ کې هر وخت ډیر خرنس کړی وي خو له بده بخته چې په افغان لوبډل کې دغه یو موجود شه د عثمان غنی سره بار بار امتحان ته اخیستل شوی د ثابته کړی ده چې دا کولای شي خو بیا هم ځان صحیح نه ورکول کیږي
ساحل صاحب مننه کور ودان ښه معلومات مو ورکړه لیک به شاته ولاړ شو موږ تاسو په جریان کې چې شاوخوا یو کال مخکې په افغانستان کې جمهوری نظام رنګ شو طالبان واک ته ورسېدل ستاسو په نظر په افغانستان کې د رژیم بدلون کرکټ ته څه تهدید مشکلات مخکړي مخکولی شي او یا به مخکې ساتي په نظر په مجموع کې د طالبانو پر اتک سره د کرکټ وضعیت تاسو څنګه ارزوئ؟
یو شی چې اندېښنه و او دا اوسم په نړیواله کچه بل خصوص موږ چې دلته خلکو موږ سره د نړیواله رسنۍ کله کله رګیږي تر ډیره پورې په همدغه ټاپک باندې دوی خبره کوي چې د اوسنی حکومت له خوا نه افغان کرکټ څومره تاوان رسیږي یا څومره ملاتړ لري عموم کې چې موږ وینو هغه څه چې د پردې نمخ کې دي شاته نه اغه دوی ډیر ملاتړ کوي د کرکټ لوبغاړي م سپورټ کوي لوبډل هم سپورټ کوي ډیر کیسه لري خو ځینې نزاکتونه داسې دي چې اغه په ملي کچه ځینې موضوعات دي چې اغه کې د ملي سرود موضوع ده د ملي بیرغ موضوع ده دغه ځینې شیان دي چې د حکومت د دې حکومت نه دي خوښ خو په نړیواله کچه ته مجبور شي د جمهوریت ل بیرغ او ل ملي سرود سره لاښ ځکه دغه حکومت هغه رسمیت په نړیواله کچه نه لري دلته بیا ځینی هغه ډله د حکومت چې هغه په دې اړه آگاهی نه لري یا په دې مسایل سر نه خلاصيږي نو یو څه ستونزې یو څه کیسې په ټولنیزو رسنیو کې هم کوي چې هغه بیا د لوبغاړو په ذهن باندې اتمن تاثیر لري. نو دا ځینې مسایل د سيدي چې هغه وغټي مسلې دی هغه باید حکومت حل کړي، او تر هغه چې حکومت نړیوال رسمیت نه لري زه فکر نه کوم کله مسلې د کرکټ نړیواله شورا هم ومني. خو زه چې اورم او وینم تر هغه بریده چې په جمهوریت کې د کرکټ ملاتړ او د کرکټ سپورټ وو، طبعا په دې حکومت کې به ځکه نه وي چې د حکومت کې امکانات نشته او کرکټ
اقتصادی موضوعات به هم وغږی گو دا سوالونه هم سره ست. تاسو یادونه وکړئ چې ځینې موضوعات یا مشکلات موجود دي. موږ شاهد یو چې وخت د طالبانو پر رسیدو سره په تیر شاوخوا یو کال کې څو ځله د کرکټ بورډ په رهبری کې تغییرات راغله، ځینې نزاکتونه هم رامنځته شول، راپورونه خپاره شول. په دې نه غږیږو چې دا تغیرات ولې راځي، څوک یې راولي، څوک څه غواړي، اما په دې غږیږو چې غواړم ستاسو نظر واخلم چې دغه رقم وضعیت، دغه تغیرات او تحولات په مجموع کې د نړۍ سره د کرکټ بورډ پر اوبیتو او همدارنګه خپل د افغان لوبغاړو په روحیه او مورال باندې څونه خراب تاثیر کولای شي.
بالکل کله چې په اداره کې لکم دلیل پرته تغیرات راځي هغه اغیز کوي، دا پښتنې راوغړي. کرکټ نړیواله شورا اوس هم د افغان کرکټ بورډ سره یعنی په ډیر ښه تعامل کوي، په ډیر ښه طریقې سره. واحد لامل یې دا چې موږ ځینې داسې ستوري لوبغاړي په نړیواله کچه لرو چې کرکټ نړیواله شورا او نور دنیا نه غواړي چې هغه ستوري نور تچي او نزلېږي په نړیوالو لیګونو سیالیو کې ونه لوبيږي. نو په دې خاطر باندې د کرکټ بورډ سره ښه تعامل کوي او نه غواړي چې بورډ له ستونزو سره مخ کی کنه. دغه کم حالت چې دا په دې وخت کې دا کم سیاسي مداخله چې دي، بل خصوص یو ځینې طالب چارواکي یا مشران چې بورډ ته ډیر تګ راتګ کوي په ډیرو مجلسونو کې هغه څرګندېږي، نو دغه په نړیواله کچه یو ډول ستونزې را جوړوي او دغه تغیرات بل خصوص د لوبغاړو په ذهنونو باندې تاثیرات لري چې په میاش کې مشر بدلیږي او دغه په ځای باندې داسې یو څوک کرکټ ته راځي چې هغه اصلا د کرکټ په لوبه نه خبر وي او نه دا اوس هم ځینې تغیرات د کرکټ په اداره کې راغلي دي. هغه نشي موږ څومره خبر یو، یو خو د لوبغاړو د مامورینو امتیازات ډیر زیات را کم شوي دي په داسې حال کې چې هغه پیسې دوی ته د کرکټ نړیواله شورا ورکړي. ولستازو لری کولو زنونه ختمول دا ټول شی نه دی چې په کرکټ باندې منفی تاثیرات لري. دا کرکټ په یوې ادارې پورې تړل یا په مرکز پورې تړل چې دا خپل یو ستونزه ده د کرکټ راتلونکي. دا ځینې لوبغاړو سره موږ وغږیدو هغوی غواړي چې بهر ته راشي او هغه د ملک خپل ملک پری دی او کرکټ پری دی او بهر ته راشي. دغه لوبغاړو پښتنه کول په کارې دوی سمه هغه په خوا غوندې لوبې برابرول ضروری دي چې کورنۍ سیالۍ وي، معاشات ورکړل شي دوی د ورکیو پر بنسټ باندې. نو دغه شی نه اوس یو څه کمرنګ دی او موږ ویره لرو چې دا د کرکټ په خپلم کې بد اغیز ونه
کړي. ساحل صاحب خو ټکو ته اشاره وکړه، ظاهرا طالبانو هم ویل دي چې دوی د کرکټ څخه ټینګ ملاتړ کوي او ملاتړ ظاهرا موجود هم دی، اما ځینې مشکلات تاسو یادونه وکړه چې موجود دي او دغه مشکلات ممکن د نړۍ سره خصوصا د ICC سره په اړیکو باندې اغیز وکړي. مثلا یو موضوع د خزو د کرکټ د ټیم مسله ده، اوس خو موږ د کرکټ ټیم نه لرو، د لوبغاړو تنخواوي د تنخواو د ورکړې مسله هم مهم بحث دی. کرکټ بورډ وایي چې دوی تر اوسه د طالبانو پر اتاک سره پیسې نه دي اخیستي د ICC څخه. دغه پیسې که وانه خلی بیا د خدو د کرکټ ټیم جوړ نسی، هغه غوښتنې چې په مجموع کې ICC لري د افغانستان د کرکټ بورډ څخه، که دغه غوښتنې د طالبانو لخوا ونه منل شي، نو تاسو بیا د کرکټ راتلونکی په افغانستان کې څه ډول ارزوي؟ او فکر نه کوي چې دغه کرکټ هم طالبانو ته یو ښه فرصت دی څول دی لري وخی دنیا ته نړیوالو ته چې حداقل دوی هم د ورزش ملاتړ کوي او هغه غوښتنې چې نړیوالې غوښتنې دي په معیارونو برابر غوښتنې دي دوی غوږ ورته نیسي.
او دا ډیره مهمه ده چې دوی ځکه اوس حکومت داسې حالت کې دی چې دوی نړۍ ته ښایي چې موږ حکومتداري کولای شو. هغه لومړۍ مرحله خو هغه د مبارزې مرحله پای ته رسیدلې، اوس هغه د حکومت جوړونې او د حکومت کولو پروسه ده. نو په دې کې کرکټ پرختیا هم ډیر مهم رول لوبولی شي چې د نړۍ خلک ځکه افغان لوبغاړي د دنیا د هر لوبغاړي سره د استرالیا سره د نور هند سره بل خصوص یا د غټو غټو ملکونو سره کرکټ کوي د هغه لوبغاړو سره دغه خلکو سره ویني دغه نظریات بیا په نړیواله کچه باندې رسنۍ راخلي په دې باندې خبرې کوي. نو دا یو ډیر وخت چې دوی د کرکټ لوبډلې په ذریعہ باندې نړۍ ته هغه خپل مثبت پیغامونه ورسوي. زه امیدم لرم چې د کرکټ لوبډلې ملاتړ وکړي. او پاتې خو د خزو د کرکټ ټیم خبره ما چې خپل د افغانستان په کرکټ بورډ اداره کې کار کړی په صادقانه وایم د 2015 تر 2019 پورې چې کرکټ بورډ سره ومه د خزو د کرکټ د ټیم په نوم منګه خالی یو سمبولیک یو شاو نور لوبغاړی نو موجود لوبډلم نو موجوده خو د قناعت د کرکټ نړیوال شورا ته د قناعت یو وجبه موجوده و چې هغه وخت کې د وخت مشرانو کرکټ نړیوال
زه به کنه غواړم ساس خبر می قطع کړه دلیل څه په دغه وخت چې تاسو خپل هم کرکټ بورډ کې وس ولی د افغانستان کرکټ بورډ ونه شو کړل شي د خزو د کرکټ یو ټیم جوړ کړي؟
دلیل معلومه هغه کلتوري محدودیتونه و د رینه علاوه ځینې اسلامي محدودیتونه و چې کورنۍ ونه وختل چې خپل جونې د کرکټ لپاره پریګ دی او ځینې کورنۍ پیدا شوي وي ځینې جوړې پیدا شوي وي چې وي د کورنۍ د خپل اجازه هم درلوده او کرکټ یو حد پورې زده کړو خو کول اعلان شو کول ته ضرورت د دغه جون لپاره فکر و چې لکټر لګا داسې جونې راشي چې هغه د نورو اسلامي هوادونو لوبغاړي پاتې شوي یا بنگلاديش پاکستان د چوي کرکټ کړي اغه پروسه یو هدا پوری روانه و خو د نن په کرکټ بورډ کې هم ځینې خلک وو چې هغه د دې مخنیوي کاوه نه غوښتل چې افغانستان د کرکټ لوبډله ولري.
بالکل ساحل صاحب تاسو مخکې لاندې اشاره وکړه د ځینو لوبغاړو د علاقه مندې چې تاسو ویل هتا دوی وړي چې د افغانستان وځي که افغان لوبغاړو ته د امتیازاتو د ورکړې د شرایطو پر اساس برابر او لوبغاړو ته د لوبي د کولو زمينه مساعده نشي او دوی ته چانس ورنکړل شي تاسو څه فکر کوئ چې افغان لوبغاړي به اتاغه لوبغاړي چې خورا زیات استعداد لري اوس په نسکلن ټیم کې دی او لسکلن ټیم کې دی فکر نه کوئ چې د آی سی سی د خو د بودیجې نه ورکړه دغه رقمي وضعیت به په لوبغاړو خراب تاثیر وکړي او افغان لوبغاړي به نور هیوادونو ته د مهاجرت کولو لپاره ملا وتړي او د دې توان به خپل افغانستان ته هم زیات وي. دغه مشکلات که حل نسی فکر نه کوي چې لوبغاړي به هم له وطن ووزي؟
فکر هم دغه سره شته په لوبغاړو کې او په خلکو کې چې هغه دغه روان اقتصادي وضعیت پتن کړی دی. یو لوبغاړی د ورځې لکټر لګا تر 2 یا 3 سو افغانۍ پورې لګښت لري حتی تر 1500 افغانۍ پورې. نو 1500 افغانۍ د بل لګښت یو دغه د ټولې ورځې لاسترولنه یا انکم چې وی هغه 100 افغانۍ هم دی. نو تبن دغه په کرکټ لومړی تاثیر کوي دغه کرکټ ور سره خرابيږي او دغه کورنۍ یار لوبغاړي کورنۍ لري دغه وختلې کورنۍ ته لومړی د نفقې غم کوي چې هغه نشي کولای نو کرکټ هم پاتې وي دا هر څه پاتې وي. نو ډېر مهمه ده چې کرکټ
مننه
لوګارډ اقتصادي حالت
په اړه ساحل ډیر زیاته مننه له بعد مرغز موږ وخت د پروګرام ختمیدون کړي له تاسو ډیر مننه کوم کور مودان ان شاء الله پراتونکو بسونه کې به بیا تاسو ته زحمت ورکړو کور مودان. قدر مونږ د پروګرام هم د تفایل رسیدي تر بیا مو خلوی په خپله